کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټن نور غنم به هم پروانه میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د 5000 ټن غنمو په ډله کې دی چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند دغه غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالیږي او لومړی جوپې د فبروري په 16 جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټن غنم او دوهم جوپې چې 2500 ټن وو د مارچ په دریمه له امرتسره بار شو او افغانستان ته په لاره ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 5 غړو څخه سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هروي ویلي دا پېښه وړ مشبه شوي او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل نارینه دي. د طالبویان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکچي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک خانه کړلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي په خپل ټویټر پانا کړی چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام له نوموړي سره بیا خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته تللی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئن اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پرېکړه کړې چې د خپل شبکې خدمات پر روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې پر روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کونړ کې د طالبانو د امنیت قومندان له خلکو وغوښتل مخکې له دې چې دعواوې د جنګونو او شخړو په وسیله فیصله کړي باید د قومندانۍ ته مراجعه وکړي.
باید دوی قومندانۍ ته مراجعه وکړي که خدا نه کرده خدا نه کرده چې دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هېڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورمه څپه پیل شوې او د ډېری پیښې د ډېریدو په حال کې دي.
څلورمه څپه تقریبا خپل اوج ته رسېدلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویل د بشری مرستو د مالی صندوق فعالیت په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشری ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه خپل ولسمه فوق العاده غونډه کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شوی او پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشری مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي.
د اسلامي همکاريو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره دوه نیم میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چارې خیمختنی زی. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاريو سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاريو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ورلسمه فوق العاده غونډه کې قرارداد وشو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نورو برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خصوصا د هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د اسلامي همکاریو سازمان زیاتوي طارق علي بخیت د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د شوې فوق العاده غونډې پر مهال د رامنځته شوې تحرک په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو سره د لا زیاتو هڅو له لارې د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت هم ټینګار کړی. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاريو سازمان داسې مال افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل، داسې مال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوخته خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل وروستي راپور کې ویلي، د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 اویا ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څنات سمراسته کړي او اوس چې ژمی په پای ته رسیدو او پسرلی پرانګ دي کېدو دی، احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په دیر شو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې ورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر او واوره به له 15 تر 30 سانتي متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو ریپورتونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وی چې د شنبه په ورځ د هواد له لویدي څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وای په تیرې وو نه کې د بیلابیلو جرمونو په تور وڅل ویختنه نیولې چې د یو شمیر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارل دي. په کونړ کې طالبانو امنیه قومندان له خلکو غواړي چې خپل حقوقي دعواوي مخکې لدی چې د شخړو لپاره فیصله کړي باید لدی قومندان سره شریک کړي.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوی دي د کومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. وڅلوېش کسان نیولې شوی دي، په وڅلوېش کسانو کې اته دیرس دوسیې سره مالی ته سپارلې شوی دي او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
خاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو داوو پر مهال دي له شخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې داوی د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي داوی یا جنایي داوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګری یو، که خدا نه کرده خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصول لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د وڅل ویختو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وای په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچا زیاته شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په اوکرين د روسي د جګړې نن لسمه اورز ده. د اوکرين د ماریپول خاروال او د روسي ځواکونو پر دغه خار د جنگي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادم بویجن کو د اوکرين ته لوزون ته ویل دا خار سخت کلا بند او پر هستوګنو سیمو یې پرلپسې بمباري دوام لري. روسي ویلی چې پر ماریپول خار به بمباري ودروي چې اوسیدونکي له خار ووزي. دا خار چې د اوکرين په جنوب کې د 410,000 نفوس لري، روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکرين جنوب چې د سمندر اوبو تر لار لري ونیسي. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کړه شوو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن وبخې 11مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به یې شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شاید تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
Ukraine will win this war.
اوکراین با چې هر څنګه وی دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای پاړه ده، زموږ د باریا بای.
تبدسل کده چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټانې نیولې دي، خو روسي په دې اړه څه نه دي ویلي. ماریوپول ښار چې له 4 ورځو راهیسې کلابند سوی، برېښنایي پرې سوی، خوراکي مواد او اوبه هم پکې نه پیدا کیږي. وروسته له هغې چې روسیې د بشري دهلیز د پرانیستلو لپاره اوربند اعلان کړ، محلي چارواکو وویل چې د دغه ښار 4.5 لکه اوسیدونکي به د بسونو او شخصي موټرو په مرسته له دغه ښاره وتل پیل کړي. د خلکو د ایستلو بهیر ځنډول سوی او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې لوري اوربند نه رعایتوي. د دوی په وینا روسیې پر ماریوپول ښار او شاوخوا ساحو یې د توپونو ډزو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې له خلکو وغوښتل په هغو سیمو کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي چې روسي پوځیانو په دې وروستیو کې اشغال کړي دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمپام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونه ده.
د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړې توګه د دوغارون بندر ته ورځي کله ناکله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویل شوي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر شمیر لارې هر ورځ افغانستان ته تګ راتګ کوي چې دې مسلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړي. دوی له سوداګری خونی او د طالبانو له حکومته غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې باید ژر حل شي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګي بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ دیرشو لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګي بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ شوی هوکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوی 5000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې دمه د غنمو انتقال چارې ته په کتو ناممکنه ده چې یاد 5000 ټنه غنم دې په یوه میاشت کې له هند څخه افغانستان ته انتقال شي. د دوی د محاسبې پر بنسټ افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو انتقال به 8 ورځې ونیسي او د ټاکل شوې نیټې غځول د درې واړو هیوادونو ترمنځ بیا ځلي هوکړې ته اړتیا لري. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 99 افغانۍ او 98 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلداري 1240 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 493 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
او سم د کرکټ له ډګر افغانستان له بنگلاديش سره شل او روسیا له مساوي کړه. افغان لوبډلې تیر ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه. تفصیل به له صفي الله ستنګزي وورو.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه او وروستۍ شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله مرزي او فضل حق فاروقي درې درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوریز لوبي پر مهال د خ بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ ځان به اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په موږ کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله يم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وو او مال سره بالینګ وکړو. دې مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. هغه ویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړ کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جامې وګټله. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د 8 غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یو وګټله.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي راډیو اوري د خبرونه تر دوهمې نیمایي استډیو اسمت څروان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو اسمت څروان هر کله کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمیر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورم څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیایي سپارښتنو عمل نه کوي د کورونا پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي و نه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 603 اویا کسانو په منځ کې 28 پیشې مثبتې وې او 350 تنه نور روغ شوي، خو 2 تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
30 کلن میړنۍ د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر 2 ورځې مخکې له هغه وروسته چې یو میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللې او روغتیایي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هله می د هیوادولو څخه دغه دا چې کمی صحی سپارښتنه چې د عامې روغتیا محترم وزارت او صحی پرسنل کې د دې په ټول مراد کې ځکه دا موږ نه مراد کوو، موږ ته کورونا یو ټوک ښکارېدله، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نیسو. دا هسې خبرې دي. بل اخر ځان په کل کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مصرف نه زموږ دې پیسې مصرف شوې، وخت موږ ځای شو چې پازاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق رښتینی د کورونا وایرس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټول روغتیایي سپارښتنې مراعات کړي.
اوس په افغانستان کې څلور مسافر روانه ده او څلور مسافر تقریبا خپل اوج ته رسیدلې ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلی، تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هغه څلور مسافر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا 15 میاشتې مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خغلې رښتینه ای افغانان غواړي چې د کورونا واکسین ټول دوزونه دي تر لاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولای شي تر ډیره پورې د کورونا وایروس مخنیوي وکړي، او کچېرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کورونا اخته شو کولای شي دغه ناروغي په اسانه تیر کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر د کورونا وایروس د ناروغي زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعتو گذشته
په تیرو سلیری ساتونو کې د کورونا وایروس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 28 هغه مثبت دي. زموږ 350 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې 2 تنه وفات شوي هم لرو چې یوې کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 4,000 او 6,590 کورونا ټیسټونو له جملې 10,200 مثبت واقع دي. 9,200 تنه جوړ شوي او 1,400 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له 3 راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,400,214 تنو ته رسیدلی چې له دې ډلې 1,609 تنه مړه شوي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیره ښکاره کړه. د موضوع د غنول ویډیو ورسپونو او رسنیو پام ځان ته اړولې ده، ځکه چې نو موړی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیس کې دی او پر سر جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوډ فاکس او ایمانوئل پیوچارټ په قلم په یو لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټاو مرموز مشر بللې چې د امریکا له لوري د مطلوب کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅ کله خپل تصویر نه خبرو او وروسته لدی چې طالبان واکته ورسېدل او د کورونا چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر نه خبرو. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر بیل دی چې تټ کړی شي خبر شو. د پریډ برخوالو ته ویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې پر رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه وو. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو شلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندې نه ده. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خنړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي لس میلیون ډالر جایزه یې شوه. نور الویدیز رسنوی هم د حقانی د تصویر د خبرېدو یادونه کړي او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنوی کې د نوموړې تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د لوژې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوژې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوژې یادونه شوې او راغلي چې سشکال هر افغان مور او پلار د خپل ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګېډې د مړولو د شکنجې احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیون ماشومان د لوژې په درشل کې دي. ګارډین د اوکرين جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړه نور هم زیاته ولې شي، ځکه چې اوکرين له افغانستان د ناتو او امریکا پام ځانته اړوي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت څخه ځانې د سوال د سیمه او سیمه اورور د غزوازه کوتر ګولفور چاز ګولفور چاواک ورسوي تر څو هغه موږ مشکلات ته لسته توجه وکړي. اورور د غزوازه نه ځانې ول سوالې دوه سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پر ځای کې موږ ول سوالې نه سپاتلو ور ول سوالې ته ډېر شاته پاتې راغلي نه څه زموږ چې د غزوازه مشران توجه نه وکړي که څه خبره ده نو مخاطب ته ما له ټول ګولفور چارواکو څخه داخله ده چې ول سوالې ته نه توجه وکړي ته مخاطب ته جوړ کړي په سوال ول سوالې کې ولی ساده دا چې فکر وکړي ولی ساده په سوال سوالې باندې هغه درې لا چې دوه لا چې نه پوس لري هغه یو لسن سم ټول لسن سم نه لري.
نور پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې د دوا نایګینو د دوا خلکو سره چې د مرستې مستحقین دي دغه سره هیڅ مرستې نه کیږي. دغه سره باید مرستې وشي او د مرستې ورکول باید داسې خلک توضیح کړي چې هغه په دې کار پوهېږي. داسې خلک باید دا توضیح نه کړي چې هغه په کار نه پوهېږي. وسله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لجاب وکیم دلمن زامت قوم ناز نوی او د بریا په خاطر اسلام دغه کړو ما بریا لاده چې ما دې الله سره ورنې لره دغه مرکز جمهوریت او دا چې ګرځې نیم حاله پاتې شوې او ګټه ونه کړل نو د دې ملک سرنوشت د سمېدو پرال چې سمې نه خرابېږي دا د هر چا د غر انګړې دا استاکیر نو اولین پوج خراب شو
څو وره د پوز خراب شوی دی نو د عام زموږ په ځینې خرابېږي ځکه زموږ چاغله سره راوړلې هغه موږ لاس ورستړي نو خدای دې وکړي چې راتلون کې نسل یا راتلون کې د امارات داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي بیا د دې پوځونه خراب شي نو څو وره پوځونه خراب شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایت ورسیدو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مخکړې د مهمو خبرونو لاندېسته له افغانستان سره د هندي غنمو د مرستو په دوام د هیواد ته زرټونه نور غنم به هم پروانه میاش کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50 زرټونه غنمو په ډله کې دي چې هندي له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند غنم هم د پاکستان لاري افغانستان ته لګول کیږي. لومړی جوپې د فبروري په شپږشته مجلل آباد ته ورسېد چې 2000 ټنه غنم او دوهمه جوپې چې 2500 ټنه دي د مارچ په دریم له امرت سره بار شوې او افغانستان ته پلار لري. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې یو کورنۍ له 50 غړو سرونه غوڅکړې شوې. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسول ثابت هیروي ویلي چې د پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان یو ښځه او بل سړی دی. د طالبانو په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبري وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا په خپل فیسبوک خانه کلی چې د دوړو هیوادونو دریم پړاو خبري به سبا دوشنبه تر سره شي. لبل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبري کړې دي. خاغلی زيلنسکي په خپل ټویټر پانه کړل چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام دغه خبرې تیرش پتر سره کړې. د اوکراین ماریپول خاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه خار د جنگي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته ویل دا خار سخت کلابندی او پر هستوګنو سیمو پرلپسې بمباري دوام لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. اسرائیلی رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسي د یرغل په اتم ورځ ویلو چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیا او اوکراین مشران د جګړې له میدان د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسي د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیس پروگرام خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغه په دروښتمه نیټه ناوخته مدینه دروازې نایرا کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم 15 متریزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعه په ورځ د یو شمیر نیولسوي او متریزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو در خوشی کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شوزو د حقونو فعال ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنې د تلیفون لالار لمر سره وصل شوی دي. صافی صاحب او وردک صاحب تاسو دواړو ته شرغ لاستوئ. صافی سب لمړی پښتنه بستاس څخه وکړم، تاسو خبر یاست چې تیر اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوی شذ چې په هغو کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې و موتریزه شذ هم شامل و، هغه را خوش سولې خو دوی درسنوي سره له خبرو ډډه کړې ده. یو ورځ ورسته نور شذ ونیول سولې چې اوس هغه ورکی دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامسته سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم بیا حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شي چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنې په ورکولو یا نیولو غواړي یعنې خاموشه کړي. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانوني پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې. بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بېخبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه لري، او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکېل دي. که چیرې دی د حکومت د خوانه نیول کېږي یا د مسؤلین د خوانه نیول کېږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی و. اقلا کوم سویزان موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې، او بیا د کوم قانون د مخې نه. مثلا که دی د تظاهراتو د خوانه نیول کېږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهراتو لرو او هغه تروسه ملغا شوی نه دی. د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري، عقد تظاهرات لري. او که چیرې هغه قانون ملغا نه وسی، باید دی دغه قانون ته احترام وکړي او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه همسې چې تاسو ویلې بې جواب دي. ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغه څرګندېږي نه چې وایي په څه جرم نیول شوی، ولې نیول شوی، چا نیولی او چیرې وړي وي. داسې یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی. په آینده کې به ډېر خلک خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي، او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نه یمه چې دوی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي، او دا رقم دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو، دی خو څرګندول چې موږ ته معلوم نه دی. وخت چې تاسو ته معلوم نه وي دی کوم ځای نه خوشی شول، آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول؟ که دا کارم شوي چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی دا موږ خوشی کړی، دا خبره نه کوي. نو وخت چې دی نیولی دی په کوم قانون نیولی وي څنګه خوشی کړی، دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر د هغه د یو جرمی عمل دی چې د خپل مقابل کې د ترسره کړي.
مننه صافی صاحب، برته تاسو ته راځم. ریحانه وردک صاحب، تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خواڅ خيو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوش سي او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سي؟
ډېره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. دوهم سر کې چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ته ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي. ځکه د خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق وختنی کوي. دا هغه حقوق دي چې د اسلامي چوکاټ نازل لاندې نیولې وختنی لیدي. نو راولو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوی حکومت یا دا ښځې چې ورک شوې دي، دا داسې ورک شوې دي، دا ښځې د دغو تظاهرات چې د مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي، څوک غږ پورته نه کړه، د دې په اساس دی ورکې شوې دي. موږ تاسو شاهدان وو که نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلی وو، په نوی نظام یې ورستلی وای. موږ تاسو د نن ورځ د دې شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوي نظام باندې فشارونه راولي، د ښځو حق او حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پخوانی راغونډ کړي وو، د دې د حقوق په اساس د سرګیدلې وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي، خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنایت دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند دی، د هغه څرګندونې به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړي چې دغه نوې نیول سوې ښځې چې نه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفره دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. خزنر او ماشومان او سپنګری ټول په دې هواد کې هغه دې ساتنې حق لري. هغه کومې خزې سي ویل سي او سي نادر کدي د مورید باندې زموږه اطمینان او حاصل سوي سي په خپل کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځنی وخت کله پی کې راځي خود سي دل خلاص پی کې نه دي واقع سي، او دراتون کې لپاره هم موږ هڅه کوو سي د پی کې نه سي چې ناصرګندونه معلومي. او بل ته تاسو دا د نور خوځو د ورکیدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده. د نو خوازی او کلکلک ځینی اپراتیفي ساحو کې ځینی پیخي وسی هم هغه د ځینو ملحوظات العمل یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پورا سی بیانو بیرته خپل کسان سي دغه خپل خونه ته کورو ته مراجعه کوي. پر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې ځای پیښې د دې سبب کیږي چې اوس په پارسو د موږ امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي. همداراز د هیواد ثبات موضوع ډېر مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کیږي چې موږ باید په دې ترڅنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروری ده، د ثبات ساتنه هم ضروری ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروری ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې چا سرته به ځان نه وړي دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته یادولو وړ ده چې شاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه شزی چې نیول سوی وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوی وي، او کله چې راخوش سوی نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خطر باندې راخوش سوی یا پریښودل سوی، او دغه نوی شزی چې وس توقف سوی دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوی دي یا توقف سوی دي، په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبري واوریدلې، دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیشي نه دي سوی او دا خبرونه تایید سوی نه دي، د دا ډول پیشو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشو شوی او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای شي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینه داسې برداشت وکړه چې دی بالکل د خبر نه درات کړي.
هغه جمله تاسو متوجه وئ چې ویلې د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د
پخاره. بله بله.
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نو سي بیرته خوشي کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زه وایم د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې یو څوک مشکوک دی هغه باندې تحقیق د پاره ایسي. یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مونږ دی نیول. متهم نیول کیږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي، ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي، اتهام پرې ثابت نه شي، بیرته خوشې شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي مونږ خبر نه سو، مونږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي. ښایي دا چا نیولي، دا چیرته دي؟ اوس دې داسې وویلې چې د ثبات لپاره مونږ بعض اپراتیفی کارونه کوي، یعنی خلویسو تحقیق کوو. دا داسې یو معنی درلوده، اما دا چا نه دی ویلي چې باید یو نیزي او جرم باید ووایي چې مونږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نه شي بیرته هم خوشې کړي. دا خو کوم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار دی. زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټوي دا خبر. خبر دی که دا چې که په یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کړي دا کار. اما دا چې وایي چې مونږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې داخل وړي و بیا څه رقمې ازادوي او دوی پکې هېڅ خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح اوسېږي. هر کار چې دي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې دی سویزن لري، هغه کولی شي چې ویني، اما باید ووایي چې مونږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې مونږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه خوشي دی. دا جمله که خلکو ته ووایي، زه مده بالکل تشویش د خلکو رفش. او که دې داسې ځان غلی ونیسي چې نه مونږ خبر نه سو، مونږ خبر نه سو، او په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا غیم هم مصیبت حاضر نشي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسېږي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې بلات بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دوی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. دی حکومت بد دا نه ده، دا هیڅ کومه یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان اوسي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی. د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي، مونږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلق غواړي. دوی نه څوک کوم غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي، او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي، پازي دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټه وه، غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي، هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي، جرم ثبوت کړي او بندي کړي. هیڅوک ورسره خبر نه لري. اما راځي خبر دی کېدی چې که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکوي یا پټوي، دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی. او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني. په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټېږي، بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب تاسو د ریحانا وردک خبري واوریدلې. دوی ویل چې نړیوالو باید پاول سر کې پر طالبانو فشار راوستلې وای چې دغه شت زبرک سوالې او دوی باید پرخوشي کړي وای. د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
پیګم چې فشار نور څه دی وخت چې او شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه پر اسمه ده پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی. خبر دی کې چې دی یو تعهد لري د امریکای سره، دی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکای چې ورسره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکړي، د دې د عملي کولو ضمانت نه واخلي. وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومتونه واخلي. وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه، دی باید مسؤلیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه هکره قرارداد کړی دغه غوښتنې وکړي. وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي، هغه رقم چې امریکایان ژمنې دی هم باید ژمنې وسیږي. زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی دې کې اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده. یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان هم لازم ده چې امر هم چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسی، یو حکومت به جوړی چې ټول خواوې پکې شامل وسیږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن وسیږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکای نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅې دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه ستا چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپاچی په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو دوره کې دوه په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمنه د خوځو سره ګرځي د نارینه سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسو نه ډیر مستند شوی هم لري. اما دغه وقات د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو، دا هم غره خپل شتاسي ویل نه چې نه پدیده شي ویدی، یعنی یو مجهول نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شي. دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به نه پدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقليدي د پاکستان نه اوسېږي دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقليد کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې کار شوی دی. آیا دی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پوچی کو بیا بیرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشی کو چې نور به دغه کار نه پوښته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مدې لپاره به بیرته استفاده وکړي، اما بیرته رسوا کیږي، بیرته ټول خلک پیږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کیږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړی پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی. دوی هغه څه چې ځانته حکومت وایي د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا رفع مسؤلیت کی یو تشویش د خلکو نه لري کی یو اتهام ورده وي په دغه اتهام نه ولې کې اتهام نه ورده وي فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړی زه تور کوم چې نور د غږ پورته نه کې دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ او هیڅ لار د معقول لار نه ده چې دا ورته وایي یو توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی اما چې وایي چې مسؤلیت دی زموږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو بیرته د خلکو د وجود وجودی مسؤلیت هم دی وظیفه ده مثلا هغه ناپدیده شوی ده فامیل تشویش لري ټوله ټوله تشویش لري چې یو ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه ده دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کی چې د چا د خونه تښتول شوی ده او کده د حکومتي خونه وسی ده نو بخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه اسو دا چې خبر نه استي ده هم د دې یعنی معلومه ایشی دی حکومتداری لسته نه ده چه سر خم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لره تا وقتی چه پولیس لره تا سرانوالی لره تا های خزینه پولیس لره تا های خزینه سرانوالی لره تا خیز چی رو ری های خزینه زندان تاسی لره چه دیگه فازد چی دیده چا کور که تاسی ساتی ده طول تشویش ده یعنی ایلمان دایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید باندې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده هیڅوک نشي کولای د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي اما د هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي حکومتي وګړی وسیږي څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یا څوک ورکایي یعنی به دې چې هغه مرایل د هغه رقم چې اولی پولیسي نیسي بیا یې سرانوالي تحقیق کوي بیا یې محکمې ته لیږي به دې مرایلونه د ټول اختطاف ویل کېږي
بلې صافر
ساده جواب دی
بلې که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوي بیرته مخکې ورکی سوی وی دا غورا خوشی که دل آیا کم هیل بخشون که اقدام دی کنه
زوامی چی دا خوشی شو دا خکارو شو معلوم دار اما رقم چی دی یا وعده کردیو چی مگه دست دا کار اول خوی بیس اما سی چی تاسم خبر اسی پوسلو کدی ویلی چی مگه دین خبر نستو پلاته نکو که ممکن دی پلاته نکو کریو سی او دا دا دی پا دی بدی خانو که یا پا کم موزه که دا خزی موجود دی د دې باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاونه د خلک نیولې او باید هغه مسولین محکمه کې هغه ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بد کوم حق نه دا کار کړی دی عقلا دغه خلکو سره روښانه کې چې وو د ښځې فلاني او ځکه وي یا فلاني نفر نیولې وي غیر قانوني نیولې وي او موږ خوشی کړلې دغه د دای سزا دغه کار دی چې خلکو باور پیدا شي
سترګو